تاسو مشال ریډیو ته ورجیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویز بوریوال کاکړم په دې اوسه تخبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو او داسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو اونیز خندونکو پروګرام پام کوه هم واوري خو تر هر څه وړاندې به لا عبدالحی کاکړ څخه د دې سات خبرونه واورو
امریکا او پاکستان مشران له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي په بلوچستان کې د ایله تشیع په یوې منبرګاه په ځانمر کې بریټ کې ورس کسان وچل سوي د روس بارني چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي او سم د خبرونو تفصيل د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي ولس مشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هدا غوښتنه په بیګنی خبره سوي ګډه اعلامیه کې کړي له اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگټن کې خبر اعلان کول د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر مړینی خبر د سولې بهیر ته تاوان ورسوي
دیوای موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو د دې تر شا څه مقاصد ول نو د دې له کبله ټول عمل ودرید په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګو نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو
لاسپین مانی په خبره سوي اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ټول هیوادې هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د افغانستان پر ضد د دوی خاوره ونه کاروي د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200,000 نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 80 میلیونه ډالر مرستو ژمنه کړې نموړه 13 ورځې وویل دا پیسې به د 12 څخه د زیات سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستانی نجونو ته د روزنو سکالرشپونو پور کول کې مرسته وکړي چې هغه خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو استادانو کاروباریانو بل نسل ایجاد کړي د یوول پاکستانی نجونه د دوی نجونه دي د دې پوینا د دې په وینا پر دې او بخښي د دې د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز او د هغه لور مریم نواز هم موجود ول پبلسان کې د اله تشیع پر یو امام بارګا په ځانمرګ بریټ کې یو لس کسان وشل سوي چې په کیش پښ ماشومان هم شامل دي د سیمې د لیوی ځواک او چارواکي حامد خان بونګلزی نن سهار مشالې ډوټول بریټګر بورکا په سر کړی و
دا برید د چلګری په یوې امامباړې کازمیه کې سوي چې هلته عبادت کوونکې د ماښام پر لمانځه ولاړ وو برید کوونکې چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لارې امامباړې ته ننوتی هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولې دی
د حمید خان بونګلزی په وینا په برید کې لس کسان ژوبل سوي هم دي د حملې ذمواري چا نه ده منلې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسوالې ډلې 15 غړي لاهور ته رسولې دي د لاهور د پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ډول د مشکوک وسوال بیګا لاهور ته ورسول سول
دا د لشکري جنگوي معلومه وسلوال دي دوی د شاوخوا 15 سلويخ شیعاګانو په وجلو کې ککړ دي دا وسلوال مختلف کاروایانه کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې و
ډاکټر حیدر اشرف زیاته کړه چې نیول سوي کسان هارون بټي احمد یار غلام مصطفی طارق نواز دهلو او ایاز احمد نومیشي د پاکستان فوج دا وکوي د خبر ایجنسی په تیرا کې په سوي هوائي بریټ کې یو لس وسوال وشل دي فوج د اطلاعاتو څنګه آی ایس پی آر پروند په یو بیان کې ویلي بریډ یې بیګا د شپې نه وخته کړی بیان زیاتوي چې بریډ د دې هیواد د نوي جوړ سوي ډونل وتکی براک په وسیله سوي د وسوالو د دې داوی په اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزاد سرچینو د دې تصدیق کړی دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې اتصاب کمیشن په بشپړ توګه آزاد او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال لیډو سره د خبرو پر مهال د عوامي نشل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند اتصاب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستلو لپاره کاروي څو ورځې مخکې اتصاب کمیشن د عوامي نشل ګوند پر سنیټری ستاره ایاز تور پوری کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې و خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر ورکړ چې بیل ثبوت دي ستاره ایاز نه نیسي د د روس بارني چارو وزیر سرګي لاروف نن په ویانا کې لخپل امریکایي سیال جان کيري سره د شام بحران په اړه خبري کوي. نننوي خبرو کې د ترکیه او سعودي عرب بارني چارو وزیران هم ګډون کوي. دا خبري پر داسې محل کېږي چې د سې شنبې یا نهې پر ورځ د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگټن ولسمشر ته په روسي پلازمینه کې تود هرکلی خوښ نه سو. دا سفر تر هغې درې اونۍ وروسته وسو چې روس په شام کې هوایي بریدونه پیل کړل. تېر ماښام روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال حلول شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوال پر ضد جنګ کړي ته ژمن وي نو دوی دای ورسره خبرو ته تیار دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسي الوتکو پر بمباریو تنقید کړی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پر چک ریپبلیک انتقاد کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په وستلو تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورڅخه واخلي. زید رات الحسن تیر مازیګر په یو بیان کې وویل باوري رپورټونه ښیي چې په چک جمهوریت کې د کډوالو د بشري حقوقو منظمه سرغړونه کېږي. په بیان کې د کډوالو ساتلو ځینو ځایونو لکه پراګ په شمال کې د بیلا یوزوا په نوم د یو ځای حواله ورکړل شوی. د ول آن د چک جمهوریت انصاف وزیر رابرټ پیلیکان ویلی چې د کډوالو ساتلو د ځای له زندان هم بدتر دی. چک جمهوریت او پایټولین د حق وړاندیز مخالفت کوي چې تر مخه به کډوال په یو خاص تناسب په 28 غړو هیوادونو ویشل کېږي. او د افغانستان او زمبابوي د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ ورځنۍ سیالي ده. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډل لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو څلور لوبو کې دوی افغانستان او دوی زمبابوي ګټلې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. خو د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
لکه رئیس صاحب جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره اوسي بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره اوسي. زما په فکر د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي.
په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یو امام بارګا په ځانمر ګبرید کې یوولس کسان وژل شوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د بلوچستان پر حالاتو یو نظر لرونکی وایي
اعداد و شمار وګوري نو کم خلک چې په ترګرۍ کې ککنډي هغه ته څه سزاګانې نه دي میلاو شوي.
د پاکستان د پنجاب صوبی پولیس وایي چې له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي 15 وسلوال نیولې دي او که د خبرونې تر پای را سره پاتې سواس نو په اونیز پروګرام پام کوه کې به د نور څه ترڅنګ د خوشحال الدین مسرور مرکه هم واوري.
خوشحال الدین می مور و پلار نوم را باندې کې خود او مسرور دنیا را ته وایي مسرور خان د بنولې نه.
د دې هر څاوري دوتا لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لګ څنګه تاسو په خبرونه کې مووري ده. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غوښتنه په هغه ګډ اعلان کې کړې چې بیګایا په اسپین باندې کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په درې ورځني سفر اتللی چې هلته له چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډ اعلان کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2018 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ور سره جوخت د امریکا د پوزي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمیر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځندوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
د اسمت سروان په ریپورت کې مو اوریدل چې نواز شریف او اوباما سلاسوي چې د افغانستان سولې بهیر پرمخ وړي، خو افغان حکومت دریز لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سوله وسي. پر دې موضوع پامیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له شنونکي حکمت اعظمي سره خبرې کړي او لاغه څخه یې پوښتلي چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا سي او که څنګه.
اساسی خبر دادا لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چوایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وسی بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وسی. زما فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې کدا شرط وسی زه فکر کوم د طالبان به هم اماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅه وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله همغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر سي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې پورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره
دغه نواز شریف چې اوس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاری چې امریکا به دې قانې کړی وي چې له دغه دوه مخه تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو ښه اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنی ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه کار دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
د سیاسي چارو چنونکي حکمت اعظمي او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې په پاتې سو. میګال واشنگټن په خبرسوي ګډه خبر پانه کې راغلی چې نواز شریف هوډ وشو چې د لشکري طیبه ډلې په ګډون به د نورو وسلوال ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو شکول او هڅې به هم کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر باراک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې مؤثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو لپاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پرمنه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحال ول ضروری دی. په دغه موکا وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هاغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګري ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی، او دا د ملګري ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر باراک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکرتر نجم الدین شیخ وویل چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس دا البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په وجبه اوباما وویل چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه وا ہندوستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي کې دې شي. روسو امریکا هندوستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخ خرابوي، ځکه چې د پاکستان پوز ضرب اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دي، او د ضرب اعظم د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي.
ضروری ہے کہ پاکستانی افواج کی وہاں سے توجہ نہ.
دوړخیزه ملاقات کې د داعش وسلواله ډلې په حواله هم خبرو شوې او ویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کو چې پاکستان با داعش وسلواله ډله په خپل خوره آبادې دوته نه پریږدي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د اهلي تشیع پر یو امام بارګا په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل سوي چې شپږ ماشومان هم پکې شامل دي. د سیمې د لیویز چارواکي وا حمید خان بنگلزی نن سهار مشال رادیو ته وویل چې بریدګر برکا په سر کړی و او تیر ماښام یې هغه وخت مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 11 تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومتر په واټن پروت دی، پکې د ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوي. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنگلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرشه مشال رادیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سوي شمیر 11 تر رسیدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوه امامباړې کازمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امامباړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنگلزی په خبره په وژل سبیو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي، چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نورې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنگلزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړي. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په کوټه کې دا 14 په داسې وخت کې سوې ده چې د صوبي حکومتي چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره نه یوازې یو شمیر ګامونه کړي، بلکې لوی شمیر ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي، خو بیا هم داسې پیښې رامنځته کیږي. د دې تر شا څه عوامل کېدای شي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار شاهین بنیری په کوټه کې له خبریال او شنونکي سید علي شاه څخه کړې ده.
د دې دومره امنیتي تنظیم باوجود په بلوچستان کې د امنیت وزاد امنیت د ستونزې چې دا تر اوسه پورې هوار نه شو، تاسو د دې په شاس سا عوامل ګورئ؟
دا چې ما په خیال سره کومه فرقوي چې مسله ده، دا نه د کوټي مسله ده، د پاکستان مسله ده، بلکې دا یو عالمی مسله ده. دا د بیروت د لبنان سره نیولې بیا تر کوټي یو عالمی مسله ده. نو ما په خیال دلته په خبرو اترو باندې ختمېدلای شي او نه دا په امنیتي ګامو باندې ختمېدلای شي. د دې لپاره د عالمي هلې ځلو چې دي د هغو ضرورت دی که عالمي طاقتونه دا وغواړي د دې ختمېدل، نو زما په فکر سره دا ختمېدلای شي. ادروایز صورتحال دا چې دي 15,000 نه که 10,000 هم ته مطلب ډیپلای کې تعیناتې کې د هغو په تعیناتي سره مطلب ته امنیت نه شي قایم کولی.
سید علی شاه صاحب، اوسه پورې ان چارواکي څه وایي چې په بلوچستان کې کمی کمی ترهګرۍ وسلوالې ډلې فعالې دي او کم خلک چې ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، آیا هغې ته سزاګانې ملو شوي دي تر اوسه پورې؟
دا چې دی یقیناً که اعداد و شمار وګوري نو کم خلک چې په ترهګرۍ کې ککړ دي هغو ته څه سزاګانې نه دي ملو شوي. او بیا دا چې تر کومه حده پورې چې د دې د ګروپونو تعلق دي دلته دوه درې قسمه ترګری ده دلته یعنی د بلوڅ او سلوال ګوندونه دي هغه مو وختن په وختن دلته عملیات کوي او بیا دلته چې کوم فرقوي کوم وسلوال ګوندونه دي هغه جلا خپل عملیات کوي او بیا نور چې کوم توندلاري دي اسلامي توندرو چې کوم دلته ګروپونه دي وسلوال دا هغه خپل عملیات دي نو بلوچستان کې به یک وخت دلته څلور پنځه ډېرې اهمې مسلې دي او هر ایشو چې تر واخینو په هغه نور تکړه او مضبوطه وسلوال ګوندونه دي تر اوسه پورې حکام چې دي یا کم چې د صوبایي حکومت د ایالت چې کم واکداران دي هغه خو برها دا دعوی کړي دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضع برابر شوې ده لیکن دلته بیا هم په خلکو کې د عدم تحفظ چې کوم احساس دی هغه ډېر زیات دی هغه په دې باندې چیرې چې ترهګر یا وسلوال ګوندونه وغواړي یا څوک وغواړي هغه ټارګټ کولای شي او هر وخت یې کولای شي په هر علاقه کې کولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د پنجاب صوبې د پولیسو د محکمې چارواکي وایي چې د دوبۍ څخه د لشکرې جنگوي 15 وسلوال نیولې دي. د پولیسو په وینا چې د وسلوالو په محرم کې د ترهګرۍ د کاروایانو منصوبه جوړه کړې وه. په دې وسلوالو کې د لشکرې جنگوي په خوانی مشر ملک اساق نږدې ملګری هارون رشید بټي هم نیول شوی دی. رابع اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پنجاب صوبې د پولیسي افسر په وینا دوی د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکرې جنگوي 15 وسلوال د دوبۍ نه نیولې او پاکستان ته یې منتقل کړي دي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د لاهور د پولیس محکمې ډي آی جی آپریشن ډاکټر حیدر اشرف اووی چې د محرم په موقع د وسلوالو د ترهګرۍ د خورولو منصوبه جوړه کړې وه. دوی چې د انټرپول په ذریعه دا وسلوال تېره شپه لاهور ته منتقل کړي شوي دي او په دې وسلوالو کې د دې 15 رکنی ډلې مشر هارون رشید بټي هم شامل دی. دی وایي
دا د لشکری جنگوی معلومه وسلوال دی. دوی د شاوخوا 15 سلوی شیعهګانو په وجلو کې ککړ دي. دا وسلوال مختلفو کاروایانو کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې وه. هارون بټي د دوی مشر دی. دوی مونږ پرون راوستې دي او وسله محرم هم روان دی. نو څنګه چې ترې مونږ تحقیقات وکړو نو بیا به نور معلومات شریک کړو.
هارون رشید بټي په اړه ویلې کیږي چې دا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکری جنگوی د پخوانی مشر ملک اسحاق نیسې ملګری وو. بلخو د راپورونو په وینا چې په هارون رشید بټي د لاهور د مومن پوره د پیښې تور دی. په دغه پیښه کې شاوخوا 15 خلک وژل شوي وو. دا هم ویل کیږي چې د وسلوال تنظیم غړي هارون رشید بټي په جرنالیسټ رضا رومي ایډوکیټ موسی عابد نکوي علامه ناصر عباس او په ډرامه لیکوال اصغر علي سید حملو کې هم ککړ دی. یاد دی چې د روان کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق په شمول 14 کسان وژل شوي وو. د ذکر ده په ملک اسحاق شیعهګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وي. د حکومت لخوا د وسلوال تنظیمونو خلاف کاروایانو په اړه کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي حکومت لخوا د کاروایانو نه ظاهریږي چې قومي اکشن پلان تر لاندې کوششونه روان دي خو مشکلات لا شته او د دې لپاره د مسلسل کاروایانو ضرورت دی. دی وایي
زما په خیال پاکستان کې یو تصور پرورو مخې ته راځي او هغه دا تصور دی چې ریاست ته دا ښودل وي چې ورسره دومره قوت شته چې که څوک د قانون خلاف ورزي کوي او که خلک بې ګناه وجنی او ترهګری کوي نو د هغې خلاف ریاست کاروایی کولی شي. نو چې کله دا تصور مضبوط شي نو د هغې نه هم ډیر خلک د ترهګرۍ نه پرهیز کوي. مونږ دا ویلی شو چې ترهګری مخنیوي خلاف پیشرفت خو ښه دی خو لا چیلنجونه موجود دي او اوس هم لا زموږ پاکستان کې داسې خلک شته چې هغې د تشدد رجحاناتو حمایت کوي او دا هیله ده که دا کاروایانې تسلسل سره روانې وي نو ښې نتیجې به یې مخې ته راشي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر ساد وایي چې قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایانې روانې دي او وسلوال هم نیول کیږي خو د دې د سوچ مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان حکومت داسې یو بیانیه جوړه کړي چې هغه نه صرف د سکولونو په نصاب کې نافذ شي بلکې د لاؤډ سپیکرو د لارې هم نفرت خورول ودروي. د زیاتوي
په پاکستان دغه چې کوم دی نریټیو چې کوم جوړ شوی دی د وسل وختم نه پس هغه کې لکه تبدیلی راوستل پکار دي چې دا د سوچ او فکر تا د روشن فکرې او د دنیا سره تعلقاتو د نورو مذاهبو قدر کول دا چې کوم دي کنه دا د ماشوموالي نه مونږ یو داسې یو نریټیو په خپل پورا سیستم کې اچولې دي چې هغه په هغه تاسو وګوره که په جومات کې دی که په سکول کې دی که هغه په نوکری په ځای کې دی هر ځای کې دا یو نریټیو چلیږي د دې تر څو پورې چې مخنیوی نه شوی نو دا شاختراشي به داسې کیږي چې لشکرې جنگوي والا مونږ ولې یا مو وژل او د دې مسلې حل نه دی. دغه
د فکر ده د پاکستان وفاقي حکومت په دې ورستو کې ویلي وو چې یو بل ته کافر ویلو په وژنې هڅولو او نفرت خورونکو خلاف به د قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایی کوي. یاد دی قومي اکشن پلان د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس د ټولو پارلماني ګوندونو په متفقه رایه جوړ شوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې اعتصاب کمیشن په بشپړ توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي یې په کار کې مداخله نسي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال دا ومني شل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند اعتصاب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي. ځلاند یوسفزی له پرویز خټک څخه پوښتنه کړې چې په اعتصاب کمیشن کې د ده د مداخلې تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن د ڈی جی د کمیشن ممبران دا ټول متفقه پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیانی دی هغه پکې نمائندگی وا متفقه ایک پاس کړی دی. دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دغه په صلاح مشوره وانی شوی دی. نو زه حیران یم چې هر څه پخپله کړی دی. اختیارات ورته پتا دا غی قانون پتا دا چې هغه کې اختیار چانشته. ڈی جی با اختیار دی, کمیشن با اختیار دی, مونږ انټرفیرنس نشته. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلای کړی دی, غلا پټونه لپاره. نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی. زیامه کدی صفا سوتری ایس حکومت لاس نه چي
کبدې اړه مراته وي چې په تیرو حکومتونو کې ډیرو خلکو په اربون روپو باندې کرپشن کړی دی او هغه کې ځینې خلک اوس هم ګرځي.
اور هغه کې خما سے کار نشته دی چا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي. که تاسو سره ثبوتي راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکې هغه به په اکشن اخلي. مسله دې ملک دادا چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مونږ قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګی چې دا غل دی او دا غل دی. لیکن ایس حکم تیار نه دی چې گواہی وکړي او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دی هغه په تاسو باندې الزام لګی چې
افسوس دا دی څوک نیولې کې ګوره کدا احتساب پکې مونږ مداخلت وینې. ما یو وزیر دی هغه په جیل کې دی هغه مغې نه پولیټیکل جوړ کو د مونږ ایم پی اے دی هغه والد سے پکې گرفتار شو. نو کدا دی ما پکې اختیار وینې څنګه به مونږ خپل خلک خرابول. نو دا ټول لپاره دی کاغه دی وخت حکومت کې مسو کې هغه خلاف هم احتساب کیږي او که مخکم چا کړی او چا خلاف ثبوت راشي.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې زموږ د همکار ځلاند یوسفزی پښتنو ته ځوابونه ویل. په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي تور پورې کوي چې د اعتصاب په نوم دوی ځورول کېږي او ورسره تیری کېږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر او موجوده سینیټر ستاره ایاس په ضد د یو ارب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی و کوم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروسته پرېښودی شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي, نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایی بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو د پاره یو شان.
accountability was member for parties that خپل انویسټیګیشن کېدل دي کوم دی نن نن بعد شي او یا نه دی حکومت کې نو ځکه چې خپل د تور پورې کړو چې د هغه منیسټران د شیر پاول هغه کرپټي او موږ کرپشن په وجه دی لسکړي.
همداراز پیپل ګون هم په نیب د جانبدارې تور لګوي او وایي چې د کې حکمران ډلې د پاره یو رنګ او مخالف ډلې د پاره بل رنګ قانون دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګون د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشاته خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي کو پاغه باندې جرم ثابت شونه هغه به جیل ته ځي. خو ډاکټر راشین ول نشي به پاغه باندې روسته کې شونه. نو موږ وایو چې ډاکټر راشین دې مونږ نشي خو یې ساکدار دې مونږ نشي. میا منشاته مشرف په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خوا چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایی کوي، نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم، خو د پیپلز ګوند چې کوم پنځه کاله حکومت تیر شو، که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجایز کارونو په حق له د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو ته به په خپله اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی، او زمونږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي، نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب عالمگیر او آسما عالمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت درې نیمې بجې سویل عبدالحی کاکړ څخه به خبرونه لنډیز واورو.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبره سوې ګډه اعلامیه کې کړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د $10 میلیون مرستو ژمنه کړې ده. نوموړی 13 ورځې دا پیسې به له 2 لک څخه د زیاتو سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونې لپاره استعمالیږي. په افغانستان کې د ایل تشریح پر یوه امام بارګا په ځانمرګ برید کې 2 کسان وژل شوي، شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیبی ځواک کې و چارواکي حامد خان بنګوزی نن سهار مشال برید ټول بریدګر بوټکا پاسر کړی و. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوی څخه د لشکر جنگوي وسوالې ډلې 15 غړي لاهور ته وبخشي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکر جنگي وسوالې ډلې 15 غړي لاهور ته رسولي دي. د لاهور پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ټول له مشکوک وسوال بېګار لاهور ته رسول شوي. د پاکستان فوج ادا کوي د خبر ایجنسی د قبایلي سیمې په بیلابیلو برخو کې وسوال په مرکزونو هوایي بریدونه کړي او 1 وسوالې وژلي. پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې د 5 ورځو په خپل سوي بیان کې دا خبره کړې ده. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې اتصاب وایي د صوبې اتصاب کمیشن په بشپړ توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې مشال لیدو وکړه. د روس بارني چار وزیر سرګی لاروف نن په وینا کې له خپل امریکي سیال جان کیری سره د شام بوهان په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پرچک جمهوریت انتقاد کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په وسیله تلاشي اخلي. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز یې وړاندې کوي.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کارویانو باندې لیکلي. دغه لړکی مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 2 لک غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړي چې پکې د خیبر پښتونخوا یو باثره ښځه خاوند هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او باثره خلک په کرپشن اغلا توکي ککړوي او د دې د خاتمه د پاره تر اوسه پسندیدي اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي، نو کېدای شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار ده چې نور هغه خلک تعلقي د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کولو سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړه توګه د بدعنوانه او کرپټ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي، بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا، بلوچستان او کراچي کې د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ذمہواري جوړیږي چې هندوستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو دا وخت امریکا سپر پاور دی او یوازې امریکا هندوستان په په دې پویولی شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هواره کړي، ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدله ده او ټوله نړۍ امن او ترقی غواړي، نو په داسې صورتحال کې هندوستان له پکار دي چې په خپله رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریا اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي، واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورځپاڼه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخېدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورځپاڼه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو توماس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسکر به په 2014 او 15500 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15500 عسکر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لا لمخه خبر وو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګه د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعده مشر ایمان الظواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د هلمند امنیه کمانډان وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په د باباجی پسیمه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو وروستیو جګړو کې د طالبانو د سرو کتو مهم کمانډانان وژل شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجی په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجی سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګا د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجی په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصا زه د باباجی په سیمه کې د دښمن سره
د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې دوی استروک تو یعنی تنه یو تنه سره د استروک تو جمع د استروک تو د مسؤل کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو دا د نن څه نه کوله سره د ما بین لاړه
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم کمانډان مولا غنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنگ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیې ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلې دي.
اسمت سروانو پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي یو وخت دا سیو چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونو کسان وژلي یا مازور کول، خو اوس یوازې 200 کسان متاثر کوي او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو په لړ کې مزاحمت تخنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی. اسرار مومن د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
دا خبره معلومه ده چې څرنګه د پولیو مرض ختمېدی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیزې راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روانې دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15,00,000 کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره 200 ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال راهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګري ځپلې دي. اکثر اسلامي سرغړیزه د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپیګنډې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساینس مخالفه دي او یوازې خپلې سیاسي ګټې په پام کې لري له وجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې دغه سیمې په خپله مرضۍ وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپله واکمني قائمه کړي او د دوی دغه موقف وروسته له هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جالي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینې د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکونکي په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دورې حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو او په دې وروستیو کې یې اهم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو زده کارکونکو هر قسمه مرسته وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر پرتنخوا بلدیاتی وزیر عنایت الله وای بلدیاتی حکومتونو ته یا څه د پاسه یو سلسلور سرویش تاربه روپی بیل کړی دی چې پکې به دو سلویش تاربه روپی د پرمختیایي کارونو لپاره وي. نوموړی تیر ورځ په پېښور کې تر خبری غونډه وروسته مشال راډیو ته وویل بلدیاتی حکومتونو کار پیل کړی دی او دا چې د زلی او تحصیل کونسلرانو ته د روزنې ورکولو پروګرامونه هم روان دي. نور تفصیل د ځلاند یوسفزی په ریپورت کې.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتي نظام ضلعي حکومتونو ته یې فنډ ورکول پیل کړي دي او ډېر زر به ضلعي حکومتونه او ویلج کونسل یې په خپلو خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډز هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی د هغې چې کوم کوارټرلی ریلیز به ورته کېږي، یک مش به نه کوارټرلی ریلیز به کېږي، 144.2 ارب روپۍ به ځي. په دې کې به 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مد کې ځي او باقي به سیلریز او نان سیلری مد کې ځي.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فنډ د تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فنډ ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارمولا باندې دي، 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته ځي د ویلج کونسل ته ځي، او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته، 8.5 ارب ضلع کونسل ته. دین علاوه به 15 لک روپۍ هر ویلج کونسل ته د دفتر د کرایې او د سټیشنری د پاور لګیږي سالانه.
صوبایي وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فنډونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتې والی او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتي کونسلرانو په نوي بلدیاتي نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم په رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي، خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتی پروګرامونه پیل کړی دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 40,000 ده او د دومره ډېر شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام پام کوو. وړاندې کوو د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
السلام علیکم. ګرانو درخواستونه په لاس په بیلو بیلو کتارونو کې ولاړو اوریدونکو، ګورګین میرچکی یوارې بیا ستاسو د ستړو او پریشان دماغونو د څټلو او ګرمولو دپاره سره د ډیرو ډبرینو خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې دا خبرونه به مو په سر بد لګیږي نه، او که ولګېده سرونه به مو ګرځېږي نه، او که وګرځېده نو دماغونه به مو لبنده خیږي نه. نو ګرانو پرنګارنګ چورتونو کې غرق اوریدونکو، تاسو فکرمند کیږئ ما ټول په چورتونو او پریشانیو کې راګیر دي. فقیر دی که وزیر دی، ټیکه دار دی که تھانے دار دی، پالی دی که مالی دی، اصلی دی که نقلی دی، ټول د مخه او چورتونه په پسې دي. غریب دا چورتونه وهی چې د ماخام روټه به څنګه او لکه مراوړي. امیر دی چورتونو په مخه کړی دی چې دا درې روشونه چې خوړلې دي دا به هضمیږي څنګه. د غریب بلډ پریشر له خشکینه لاندې دی او د امیر بلډ پریشر د ډیرو غړونه تر سپګمو د باندې دی. غریب د روپو په لټول لټول کې لیونی شو او امیر د روپو او ډالرو په پټولو پټولو کې سرګردانه شو. ځکه خو کشور سلطان مرحوم وایي چې د چا په زړه کې ارمانونه په سلګو پراته وي، د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته وي. څوک وی حیران چې زکما جوړوا غوندما، څوک وی حیران چې زکما جوړوا غوندما، څوک بی کفنا بی دفنا پتختو پراتوی د چا پجړ کې ارمانونه پسلګو پراتوی. نو ګرانو خپل درو ودونو او یو نیم درزن بچو ته پریشان اوریدونکو هیڅوک خوشحاله نه دی، هیڅوک شکر نه باسي. چې څوک شوګر میلونه لري هغه هم شوګر دی، او چې څوک برګر میلونه لري هغه هم ډنګر دی، چې څوک په تخت ناست دی هغه هم بلډ پریشر دی، او چې څوک په تخته پروت دی هغه هم برین ټیومر دی. دا ولی راشه چې ورشو زمونږ د نن سبا تر ټولو خوشحاله شخصیت جناب خوشحال الدین مسرور صاحب ته چې دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګډبړې چن کې ناس دے تاسو تو تکې او خوشحال الدین مسرور صاحب.
اتخان دے سلا
یو کنٹا با دے بجلی سی پدے خان دے
اینو پدے کی دا خندا کم خبر دا
یو کنٹا چی بجلی بھی پاگے کی خان دا یو کنٹا با دے بیا جاڑے
نو تو بننا جاڑے سا
زب ولی جاڑم لیونیم سا چی بجلی لڑشی باہر روزم التا دو بو تالاب دے زم لامبم میخی و سانداغانم لان بی دوی پا ما خان دیو سا پدے خان دا
خانو لامبے زک خاندے
نہ 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 پدی نہ خاندم پدی خاندم چی دا غی و سانداز پگمی تا تے شوی دی او دا بل غماتا
اے اے چا مطلب
اے اے غصہ ناٹ الاؤڈ او غصہ بنا کے او خاندا سپگمی دی می خت سوی دی دش پی بسمر خراٹی وے
ہی دا اس دا خندا خبر دا چی تا خاندے پچھے شو خاندم
اے تا کوا دا اکڑو سڑای با دی گنجای بی
ایوالی با گنجای بی مغزماتی
دا جب دی اگده دا شکل دی آقا چار مشکی تا سوی دی سڑای با دی دا پریشانه نا گنجای بی
ای خان خرابه گنجان خو لوی لوی وزیر اعظمان صدران او خانان بی
دا پریشانه نا گنجان بی دو ودونه پا کور کی بی دو بار بی دو خکاره بی دو پت بی خرسی دبلی یوی خواته دا سیاسی عریفانو داده که بی بلی خواته دا سلور سلور خزو جت که بی چه که بی دا نیب چه که بی آخیر دا انسان سر ده دا سانده خو نده چه گنجای که گی بنا دا غا پریشانانی بی چه آخیر ویختان طول لارشی او ککره دا سپاتشی لکه اندوانا
ای دا اوس چه بلا ده سڑه ده کلیونه ده
خوشحال دین می مور پلار نوم را باندې کې خود او مسرور دنیا را توای مسرور خان بنولی نه او
نه پکه خبره خندا درزی خو هر خوا ته ګروم دے ګروم دے او ګروم دے
شکر دے د پولیو کترې مسکلی دی د تور جړی د شین جړی د سپین جړی چکی مل گولې دی د ما خام روټه برابر د نو ولی بن خان د مړې ولی
های های گیڈاورا دا جنگونا جگڑی دا فائرنگ دماکی دا غطا نا پریشانا کبی
پا دا غخو خان دب چه جنگونا و جگڑی دی تکانا و دماکی دی زبیا هم جوندهیم یا راجب خوش کسمت سڑیم و خلقوائی چی زلیونایم
دا دے خلقو پریشانی تا نا پریشانا کبی
او ریدی لی دی نی دی وائی لوحار جانے انگار جانے او بیا دی نی دی او ریدی لی چی وائی پور تر سلو تیر سو وچه مخورا دے وی روٹے سر دو روش دری سجے خورا
نا چی دا دوم رشان او خورے نو بل بستا نیا ور کبی
بل یار دا خندا خبر ہو کی او بیا وائی ولی خان دی دلت خجاڑی اغا چی بل ورکی چی بل نورکی اغا خو خان دی کنا چی سوک دا بجلی بل ورکی اغا دره ایسی لگوالی شی چی سوک دا گیس بل ورکی اغا سلو رنگیتی و اغا دا خخت و بچه لگوالی شی دا گیس تنور لگوالی شی
نا نو دا مون چی بلان نورکو بیا با دا حکومت سنگ چلیگی
یار بیا دیو خندولم حکومت کلا بل ورکوی لگی دلی شوگر ملوی بلی دا برگر ملوی لگی دلی کارخانی وی بلی دا غسل خانی وی
نا نو دا پورو نا چی زمون پا ملک باندی دی نا بسنگ ادا کی گی
پورو نا مون کلا ادا کول مون خو پورون اخلو او سودون ادا کو آو پور در سلو تیر دی جنه مرغی خورا یخنی خورا روشون او کلای خورا کنه
او کدا پورونه بند شو مونږ پنا د هندګانو کې راغلو بیا به زمونږ عزت نه خرابېږي.
عزت خو د هغه چا خرابېږي چې یو کیلو دوه کیلو عزت ورزروي کنه. زمونږ خو کله لا نیلامي شوې ده، ځکه خو وایي چې لس د اوبو نه ویریږي، پک لري چو نه ویریږي، برګر له چولو نه ویریږي، ملک نه پرسان له پورو نه ویریږي، فقیر له دیکو نه ویریږي، رکشه له جټکو نه ویریږي، او خوشاله دین مسرور له غمو نه ویریږي.
یو منټ اوس پوی شوم، اوس پوی شوم، دا ته چې دومره خان دی زما په خیال تا واده نه دی کړی.
څنګه خبرې کوي، واده مې ولې نه دی کړی؟ د یو په ځای مې دوه ودونه کړي دي کنه.
څه شی دوه ودونه دې کړي دي بیا هم خان دی؟
هو خان دم په دې چې دواړه وفات شوي دي. چمبه یې کنه تا واده کړی دی؟
یو زما دماغ خراب شوی دی چې ستا رنګ لیونی سره به واده کوم. دوی دې خوړلی دي اوس ما وژنې؟
نه نه نه، دواړي ما نه دي مړې کړې.
نو بیا؟
یوه پر بام ولاړه وه، ابلې دیکه ورکړه.
او هغه بله؟
هغې چې مخ راواړو ما ب...
نو تا دیکه ورکړه؟
نه، ما دیکه نه ده ورکړې.
نو بیا؟
ما ورته ویل پیخ دا لاندې له شوه، د دواړو مې غوږونه خلاص شول. دغه دی اوس درته خاندم. وخانده کنې تخنوم دي کنه.
وی وی گرگی نوام دا میک واخ لکنه دا سڑای بلونگان کاجی. وی
نو گرانو اوریدونکو، په ملک نافرسان کې اوس رښتیا هم دغه رنگ بیوکوفان خاندي او یا بیا لیونیان خندلی شي. خو یو کس بل هم داسې شته چې ستاسو غمونه در کمولی او تاسو خندولی شي، او هغه دی زمونږ د علاقې مشهور او معروف شخصیت ښاغلی دروغجن بابا. دی به نن تاسو ته د دروغو ګټې درښیي. تاسو او بابا دروغجن.
که تاسو غواړی چې عمر په ملک ناپرسان کې په آرام او خوشحالی در باندې تیر شي، نو دروغو ته زور ورکی. بلان به مو پاس وي، په الیکشن کې به مو سیټان پاخه وي، خلک به مو په خپله خرچه مریدان وي، خپل کارونه به یې پرې ایښی وي او ستاسو د کارونو دپاره به سرګردان وي. ووټرانو ته ها ها لره کار مه کوه، د ټیکدار نه کمیشن په لاس نه په بیلچه کې اخله، قسم به دې جوړ وي. په کور کې مور ته د ښځې په باره کې او ښځې ته د دوهمې ښځې په باره کې دروغ وایه. دوی به په خپلو کې سره په جنګ اخته وي او ته به ترېنه خلاص. په دکان کې د یوې روپۍ په شي درې قسمونه اخله، روپۍ به دې ډېرې شي. په شیدو کې اوبه ما اچوه، بلکې د اوبو په ټپ کې شیدې اچوه، قسم به دې جوړوي چې شیدو ته مې اوبه نه دي اچوي. بجلی له میچره ولې؟ په کونډو راوله، ګیس په سمبو راوله. ټیکس ولې جمع کوې ساده؟ په الیکشن کې د ووټرانو سره کولونه او وعدې کوه چې کامیاب شې، بیا په خزانې حملې کوه. څوک تپوس کوي مړه؟ ها یو خبره درته کوم، په آخرت کې به یو څه ډنډې ضرور وي، جټکی به وي. او پام کوه، آخرت دلته د چا په یاد دی؟ حمله او توبره اوس تر بره کار دی چې چا څومره لویه برخه یوړه داغه ده. او پام کوه، آخرت خو لا لیرې دی. او دنیا ګټه ګټې به ته خوري، به یې دوی حساب به ته تا سره کیږي کنه. او پام کوه مړه، پام.
زلم اخور داس غم شدارو لری نادم، شدارو لری نادم، دم 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 ٹول جہان دے سر کے سر کے ٹول جہان دے سر کے سر کے رشتہ
ملنگ دیشم